سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاغله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو وغوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي، په اصل کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخوانی جمهوری حکومت چارواکي نصیر فایق کی ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټکان شوی دی. دا پیخه د ورځې وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونی پیخه کې لک تر لک 240 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ایزو خدماتو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر رسنیو لخوا په خبرو شو انځورونه ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینی برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ترنونو سکلونو کم عمر لوبډلی نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلی د تاس یا پچ په ګټلو سره توپهنه غوړه کړې وو. د ټولو واړه په سوزیدو سره د افغانستان لپاره د پینځو اتیا منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلی وکولی شو د یو لوبغاړي په سوزیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړې راتنګ کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
څنګه دې حالت ته جمع دې کور نشته دې په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مون سره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکي کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلاوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به یې علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درسره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې پاړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینره شانت تار رابطو چې هغې ته چ نمبر وي، دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتمل دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي زفلی د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره قد تیرو شاندې. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونه ډېرې کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل داز راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغېز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR خبرداري ورکړې چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغېز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي. نو خلک په ازادۍ کورونو ته خلک راځي، پولیس والے راځي، زنانه وسره، زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته کومنګ مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې وخت نه سوا څوک نه اخلي پنی وبې څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه متا بلل ته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دي مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې لیولس لکه ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې لدی ډلې 1500 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي خیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لعملي افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند کو مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماري نه چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جس کی بيماري نه بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنام نشته ځای نشته ال ته خلک هم چې د توجه نه ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړي او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلۍ ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زورو زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وته د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نور یاسنوري نورو.
لزرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنی دوه وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې و چې هغه هیواد ته به لیک دی د بیا میشتېدو اجازه رد شوي دي. د جرمنی نوې اوسنا بروکر سایتون ورسپانې د سیشن بپرز د پارلماني چیرنې د مندنو لمخه راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې پراتلونکي کې په جرمنی کې د میشتې دوه پاړه د پریکړې په تمه دي، نګدې نیمایي ته به جرمنی ته د داخلي دوه اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور لمخې اټکل کوي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کېږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلي دوه قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورسپانې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازی کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر اڅایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوي وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غږ ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د ناامن هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاند خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نام نه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خدا کا چې بیا هم د هغه اندازې سره نګدي نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موړی ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسي ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفیدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومنه هي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې لبه د مرغه موږ د ورځې اوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو لبه د مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسازن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. ورځ کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی.
برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد دونو څخه تامینیږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
لا خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزولو لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصی دود ده. دا لوبه زوړ ځوان لري، لا ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزولو شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پرانو جوړونکي وایي چې اوس یې د پخا پرتلا بازارونه کمرنګ شوي دي. نور تفصیل سنکا کړناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتي سخی، مرنجان او بیبي مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونی کړي فروشات کیږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، استرالیا، جرمنی دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره دی یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي، ډیره یې وایي ګراندي نشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو لدې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنه ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کیدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه به ول اشت زنجیري، دا پکې ډېر ښه تار و، بې اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول، سه پارچا، چار پارچا، پنځ پارچا، تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازې معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخني. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونه ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچه گیا، کل مردم رکا خانه و کوچه علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
داسې زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې، د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبي شکسته باندې مراجعه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته باندې یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استاد یې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
شاید پنجاه تا بیشتر یا کمتر در روز.
بیماری های مثل شکستگی باشه
تر 500 زیاد کسان رازی ده تو کماتی دلیا شکستگی که زایشه و تلی درکون استونز تنون پر زای کولو زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پرتت انسان ده بدن دیر دردون او استونز درمله نکو چه دیره ده تو که او رکون و الوانوی زمان دیر کاران یو جلسه کیجی خزین دردونه دی چه باید ناروغ سوزل مراجع وکلی
یش میر آم افغانان پا زنگری توگه دولایتون و اسیدون که ویش کستبان تا ایتک لسی زراحی سی پسی موکی دود دی او خلق دویلا بلو اقتصادی استونزو یا دی سیهی مرکزون و دلریوالی لاملا د استونزی پر محال پا زنگری دول ده هدوکو ده ماتی دو وطلو یا ملازو بلیدو لپاره دی طبیبانو یا ماهرینو تورسی دنګر هر ولایت یو سیدون کې صادقان ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لاس یې بل پک مګه وخت دا په دې خاطر ورزش یو په تر سره مسلکي ډاکټران نشته افغانستان سره چې دی غریب دی اوربت زیات دی په دې وجه ورزش بس دا 200 روپۍ پیستا خلی اول تر دا پټه مټه لګي هغه او دښینه
تو روزگان ولایت اوسیدون که شفی الله وای که هم په کلیکور کې خلک شکستبان ته ورسی خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابر وي خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي
زموږ په کور کې کې زموږ په سیمه کې د سپیشل اپینټو سیزي چې هغه مثلا د خلکو لای سب شماته سره بیا شکستبان ته د شخصي زیوته نو کله کله څه ګټه وي خو نو نور هغه ته نه مې ځینې وختونه بیا داسې راسي چې هغه لا پروتري نو هغه وخت خو ډاکټرانو په اوس وخت کې دي حکومت خصین ستا هغه د چې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه کس مخې چې کوم ضرر هډوکي لري هغه ورته مې شي نو شکستبان ته نه مې شي د ټول سازمان غوښتنه ده چې باید دغه ته لاړ شي شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي حکومت خصین ست
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ورډېره کړې ده د د نوم د نخ پرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکی زیانمن شوی بیا هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې دا سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان بام ته لري هغه لاس یا پښه چې زیانمن شي وي هغه هډوکی کوم څه وي بیرته کوک جوړ سوی وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مصرف یې هم دوه شنبه کېږي
که ته هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فی صد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایلی چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چیری او قدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تزبیت کریشی هاوه که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د بره کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکی نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.